السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خره غلاست ویم تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوړي د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې نن ځان مرګ بریت شوی چې پکې دیارلس کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي دا موده سر موجوده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له فرشته جلال زی اورو
د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې د ولسی جرګې د کاندید پر انتخاباتي غونډه انتحاري حمله سوې ده. افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې له فزیکي او روحي پلوه تر سخت فشار لاندې دي. په ناټو کې د امریکا سفیر وایي امریکا پوهیږي چې روسیه د اټومي وسلو پر نړیوال تړون تیری کوي او په اندونیزیا کې د زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1240 ته لوړ شو. خبر نواوري د ننګرهار په کامه ولسوالۍ کې نن د ولسی جرګې د کاندید ناصر مومند په انتخاباتي غونډه انتحاري حمله وسوه. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کمول ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 14 کسان وژل شوي دي. د دغې حملې له امله د 240 کسانو د زخمي کېدو خبر ورکړ سوی. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي رسنیو ته ویلي چې په تلفاتو کې ډېر هغه سیمه ییز مشران دي چې د کاندید ناصر مومند انتخاباتي غونډې ته ورغلي ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د حمله وغندله او پر امنیتي ځواکونو یې غږ وکړ چې خپل دنده دي مسؤلانه ترسره کړي. د دې کمیسون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل
موږ په کاملا دغه ردو د تخلیفو او د افغانستان د دښمنانو عمل بولو. هغه کسان چې د انتخاباتو دښمنان دي او د افغانستان د ملي پروسو دښمنان دي چې نه غواړي په افغانستان کې امن او ثبات راشي، هغه پروسې لپاره چې د افغانستان خلک د اته کالو رئیس منتظر و چې د دې شاهد و چې په تاسو باندې چې دغه یو حادثه په وشو او یو تعداد زمونږ وطنان پکې شهیدان شو او تعداد زخمیان دي.
په ننګرهار کې د نننۍ حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28 نیټه کېږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 6 میلیونه افغان کوچنیان له فزیکي او روحي پلوه تر سخت فشار لاندې دي. د دې وزارت د ټولنیز مسؤلیت د تامیناتو رئیس عبدالرازق سالار نن په کابل کې د افغان ماشومانو ژغ په نوم غونډې ته وویل چې خراب امنیت، قاچاق، مهاجرتونه، فقر او وچکالي د کوچنیانو امنیت ته اساسي ګواښ پیښ کړی دی. عبدالرازق سالار وویل چې حکومت د ستونزې د حل لپاره له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په ګډه کار کوي، خو د کوچنیانو د حقونو په اړه په خلکو کې د معلوماتو زیاتېدل او د امنیت ښه کېدل د کوچنیانو د ژوند د مسؤلیت اساسي شرطونه بولي. او په فاریاب کې یو شزه ناڅرګندو وسلوالو کسانو غرغره کړې ده. د فاریاب د امنیت ویاند ازادي راډیو ته ویلي دي چې دغه شزه د دې په کور کې غرغره سوې ده. د هغه په وینا په فاریاب کې له دې شد سره ډېر ناوړه چلند سوی دی او مړی یې موندل سوی دی. د فاریاب د پولیسو ویاند وویل چې دوی په دې اړه تحقیقات کوي. په فاریاب کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې د دې پیښې په ګډون د روان کال له پیل راهیسې په فاریاب کې د ښځو د قتل او د ځان وژنې 6 پیښې ورسره ثبت شوې دي. په ناټو تړون کې د امریکا سفیر کی بیلی هچنسن وایي د امریکا متحد ایالات د اړتیا په وخت کې د روسیې د مزایلو د یو سیستم پر تخریبولو غور کولای سي چې د اټومي وسلو له نړیوال تړون سره په مخالفت کې جوړوي. میرمن هچنسن نن په بروکسل کې په خبري غونډه کې پر روسیه ژغ وکړ چې د مزایلو د دې سیستم له جوړولو لاس واخلي.
We have been trying to send a message to Russia.
دا وایي موږ ډېر کلونه هڅه کوله چې روسیې ته دا پیغام ورکړو چې موږ خبر یو چې تاسو له نړیوال تړون څخه تیری کوي. موږ روسیې ته شواهد ورښکاره کړي دي چې هغوی دا کار کوي. امریکا دا کار د منځنۍ کچې اټومي قوې پر تړون چې په 1980 میلادي کال کې شوی سرغړونه ګڼلې ده، خو روسیه رد کړي چې پر نړیوالو تړونونو تیری کوي. د فرانسې حکومت وایي د ایران د امنیت او استخباراتو وزارتونو او د دوو ایرانی وګړو چې د ایران د استخباراتو مامورین ګڼل کیږي پانګه یې کنګل کړې ده. د فرانسې دا کار له ایران سره د اړیکو د خرابېدو نقشه بللې ده. د فرانسې حکومت نن دا خبر په رسمي جریده کې خپور کړی او ویلي دي چې یو وګړی اسدالله اسدي نومیږي. د جون په دیرشمه د اسدالله اسدي په نوم یو ایرانی ډیپلومات په فرانسه کې د ایران د رژیم د اپوزیسیون پر یوه ډله د بمی حملې د دسیسې جوړولو په تور هم نیول شوی و. د فرانسې د دې وروستي حرکت په اړه د ایران حکومت ځواب نه دی ورکړی. په اندونیزیا کې د زلزلې او سونامي له امله د مړو شمېر 1244 ته ورسېد. په اندونیزیا کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د غبرګون ملي ادارې نن وویل چې مامورین یې د سولاویسي ټاپو لرې پرتو سیمو ته رسېدلي او کار یې هلته هم پیل کړی، نو له دې امله شاید د مړو شمېر لا زیات سي. د سپټمبر په 10 نېټه د اندونیزیا یو شمېر ټاپوګانو 9 درجې زلزلې او بیا سونامي سخت وځپل او زرګونه ودانۍ تخریب کړې دي. ډېر تاوان په سولاویسي ټاپو کې خلکو ته رسېدلی. او د امریکا، کاناډا او فرانسې ساینس پوهانو ته نن د نوبل د فزیک جایزه ورکړ سوه. د سویډن د ساینس شاهي اکاډمۍ نن اعلان وکړ چې د ساینس پوهانو د 3 کسیزې ډلې د لیزر فزیک په برخه کې مهم پرمختګ ته لاره هواره کړې وه. په ګټونکو کې 2 نارینه او 1 ښځه ده. کاناډایي ساینس پوه دونا سرټلن دریمه ښځه ده چې د فزیک نوبل یې ګټلی دی.
فرشته جلال زیوه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. په ننګرهار کې نن یو ځان مرګ برید شوی، 14 کسان پکې مړه شوي او 240 نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي ټول ولسی خلکو ته زیان رسېدلی.
او د میخان په نوم یو الګ دی، یو سید امیر په نوم دغه پکې ورکوټ زویم ځان سره بوله دی. غونډه د 10 کلن ماشوم دی چې هغه دلته پروت دی، دا مړی. نو ډېر یو دردونکې پیښه وه. نو که مسلمان یو افغان یو خو دې باندې به ډېر زیات خپه شوی.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی و او د سولې په اړه باندې خبرې کړي له عالمانو سره. وایي چې هیله ده نتیجه ورکړي.
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي.
یو شمیر کارپوهان وایي د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې ضد او نقیض خبرې کوي چې دا د دوی لخوا د لوبې د بایللو په معنا ده.
محمود قریشي یو ورځ یو خبره کوي او سبا بله خبره کوي. دا په خپل ذات کې د لوبې بایلوت دی. دوی تلاش کوي چې لوبې وګټي ورې د لوبې بایلوت دی.
راسو لومړی مطلب ته ده. ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته یو ځانمرګ برید شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کاموال ازادي راډیو ته ویل په نننۍ پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. شاه محمود شینواري په دې اړه له ننګرهار یو رپورټ رالیږلی.
د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په سنگرسرای سیمه کې د ولسی جرګې لپاره نومان عبدالناصر مومند د کمپاین په دفتر کې ځانوژن کې برید شوی. د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي د پیښې پر مهال کومه لویه غونډه نه وه، یوازې د سیمې شاوخوا خلک د کمپاین په خاطر راټول شوي وو چې د خلکو په منځ کې ځانوژن کې برید شوی. دی وایي په دې پیښه کې 14 تنه مړه او 240 تنه نور زخمیان شوي دي. د پیښې عیني شاهدان وایي د کمپاین په دې دفتر کې نه کوم دولتي کس وو او نه هم خپله نوماند وو. دوی وایي په دې پیښه کې ټول عام او غریب خلک قرباني شوي دي.
تقریبا 10 منټه به د دې واقع نه مخکې موږ مالته ناست وو. په موقعیت کې دا خلک او ولس د غونډې پروګرام او خلک غونډېدل کلیوال او ولسي خلک دس خاص خبره نه و. کاندید نو په موقع باندې ټول عوام او ټول غریب خلک هیڅ د دولت یو سړی په دغه ځای کې موقع کې نه و. ټول دوی قان دی، دکاندار دی، لاروی دی او بس دغه د ولسونو خلک غلي او بس دغه کار وشو.
تو سپورې لا مړ ژوندۍ معلومات نشته. 100 کسان به کې مړ دي او 100 ژوندۍ دي. زمونږ د کلی تقریبا 3 کسان چې یو د میخان په نوم یو الګ دی، یو سید امیر په نوم دغه په کې ورکوټ زویم ځان سره بوله دی. غونډه د 10 کلن ماشوم دی چې هغه دلته پروت دی، دا مړ. نو ډېر یو دردونکې پیښه وه. نو که مسلمان یو افغان یو خو دې باندې به ډېر زیات خپه شوی.
د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ویلو دا چې د تېرو جمعې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې د ولسي جرګې ټاکنو لپاره کمپاینونه پیل شوي، چې د ټاکنیزو کمپاینونو په جریان کې دا لومړۍ خونړۍ پیښه وه چې د ولسي خلکو په منځ کې رامنځته شوه.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د د افغانستان مشرانو جرګه وایي د افغان طالبانو او د افغانستان د ثبات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي زید او نقیص څرګندونی په هغه هیواد د نړیوالو د زیات فشار ښکارندوی کوي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال آصف صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان له سختو کورنیو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د نړیوالو د تیرستلو لپاره متضادې خبرې کوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشي ویلي د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو په پاکستان ناعادلانه تور لګول کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم وایي له طالبانو د پاکستان له ملاتړه سترګې نشي پټېدای. پدیاړه رحمت الله افغان له کابل یو رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې ادارې پلاوی وای پاکستان اقتصادي، سیاسي او نړیوالو فشارونو له ورختای سره مخ کړی او چارواکي په یو وخت د افغانستان په اړه ضد او نقیض څرګندونه کوي. د دغه شورا دوی مرستیال محمد آصف صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه د افغانستان په اړه ضد او نقیض څرګندونه کوي چې ځان له انزوا خلاص او یو ځل بیا افغانان او نړیوال تیر باسي.
کله د پیو معنا کله په بل معنا باندې تاسو دغه باسونه او نیوکه لرئ، کله په ځان نیوکه کوئ، کله په بل چا نیوکه کوئ. دا په دې معنا چې تاسو په خپله په ځان باندې گواهی او شاهدي ورکوئ چې یعنې په واقعیت سره موږ مخالفین سره ملاتړ کوئ، یا د ځان لپاره یا د خپل شخصي منافع لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د بې ثباتۍ په تړاو په پاکستان ناعادلانه تورونه لګول کیږي. مخکې تر دې ښاغلي قریشي ویلي وو چې پاکستاني جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی. د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې له طالبانو د پاکستان له ملاتړ سترګې نسي پټېدای. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم وایي په لنډه موده کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ضد او نقیض څرګندونې دا معنا لري چې هغه هیواد لوبه بایللې ده.
په عین زمان کې کله چې محمود قریشي یو ورځ یو خبره کوي او سبب له خبره کوي، دا په خپل ذات کې د لوبي پایلوت دی. دوی تلاش کوي چې لوبي وګټي ورې د لوبي پایلوت دی، ځکه په نړیوال کچه باندې په ډیپلوماسۍ کې چې کله اعتماد او باور له منځه لاړ شي د هغې بیا رغېدا سخته وي، ځکه دا د دوو اشخاصو خبر نه وي بلکې دا د دوو هیوادونو یا د څو هیوادونو خبره وي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هم ویلي چې پاکستان له هغه نفوذ نه په استفادې سره چې په طالبانو یې لري هڅه به وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. شاه محمود قریشي ویلي له بل هر هیواد وړاندې باثباته او سوله ییز افغانستان د پاکستان په ګټه ده. د افغانستان مشرانو جرګې ادارې پلاوی وایي پاکستان تل په دا ډول څرګندونو سره هڅه کوي چې افغانان او د افغانستان په مسایلو کې ښکیل نړیوال تیر باسي او هر څه د ځان په ګټه وڅرخوي. خو ښاغلی خادم بیا په دې نظر دی چې په پاکستان بل هر لار تړل سوي او یوازنۍ لار چې هغه هیواد یې باید خپل کړي د افغانستان په ثبات کې صادقانه همکاري ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د دغه هیواد د سولې او له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل په برخه کې له پاکستاني علماو سره ترسره شوې ناسته مثبته نتیجه ولري. د دې شورا مرستیال او پاکستان ته د تللي پلاوي مشر عطاءالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې با پاکستانی علماو سره نوري ناستې هم وشي. خو د افغانستان د سولې او جګړې نشست مسؤلین بیا د دغه ډول ناستو پایلو ته هیله من نه دي. دا چې ولې د اکرام الله اکرام رپورټ ته وکړو.
د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د اندونزیا، سعودي عربستان او د کابل تر ناستې وروسته اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا او د دینی علماو یو پلاوی د افغان جګړې په اړه د یو ګډ دریز د رامنځته کېدلو په هدف له پاکستاني علماو سره کتلي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم چې د دغه پلاوی مشري کوله وایي هیله من دی چې دا ځل پاکستاني علما د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل موقف ورسره شریک کړو. امیدوار یم چې په ټول عرصو کې په ټول ساحو کې بدلون پیدا شي. تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې مخکې د هغوی موقف څنګه هغوی د چا په ګټه باندې څومره هغوی په کلک باندې ولاړ وو او دریځ یې نیو، اوس حالات مخکې نه ډېر ښه شوی دی. امیدوار یو نور هم
د وای چې دغه سفر د پاکستانی علماو په غوښتنه ترسره شوی چې په اترس کې د هغه هیواد له جید علماو سره خبرې اترې او ناستې وشوي. تیرونی د افغانستان د سولې عالی شورا او د افغان علماو یو ګډ پلاوی د پاکستانی علماو سره د لیدلو په هدف یاد هیواد ته سفر کړی وو. د افغانستان د سولې عالی شورا د دغه سفر پر مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان پلاوی به په دغه سفر او لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو د پیل او د غشان د جګړې د پای ته رسیدو په موضوعاتو ټینګار وکړي. د دغه شورا غړي
قاضی محمد امین وقاد ویلی و چې نړیوالو فشارونو ته په کتو پاکستان باید دا درک کړي چې له تروریزم نه ملاتړ د حل لار نه ده او په خبرې هغه هیواد باید اوس د سولې د خبرو په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. تر دې وړاندې هم دینی علماو په کابل، اندونیزیا او سعودي عربستان کې د افغان جګړې د پای ته رسیدو په هدف ناستې کړي چې په اترس کې افغان جګړه ناروا ګڼل شوې ده. خو داسې انتقادونه هم مطرح کیږي چې یاد ناستې ګټورې نه دي ثابتې شوې او لا هم پاکستان د افغان سولې په برخه کې ریښتینی همکاري نه کوي. په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه دوګونی دریز له وسلوالو طالبانو ملاتړ او د افغانستان جګړې ته د جهاد نوم ورکول هغه څه دي چې پاکستاني علما پرې تورن دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انستیتوت مسؤلین وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې بنسټیز بدلون رامنځته نه شي د سولې په برخه کې د هغه هیواد د علماو ملاتړ خپلول ناشونی کار دی. د دغه انستیتوت سرپرست حکمت الله عظیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا به ډېر ستونزمن کار وي چونچې تر څو چې د پاکستان کې بنیادی تغییر د افغانستان پالیسی کې نه راغلي نو دا علما به ډېر زیات خپل حمایت د افغانستان د سولې د بهیر سره یو ځای نیسي نو زه فکر کوم دا به یو ستونزمن کار وي.
ښاغلی عظیمی له افغان حکومت غواړي چې دغه ډول ناسو ته په مسایلو پوه علما واستوي تر څو د منطق او دلایلو له مخې پاکستاني علماو ته قناعت ورکړي او ریښتینی همکاري ته یې وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تازه له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان به پر طالبانو له خپل اغیز نه په ګټه اخیستنې هڅه وکړي چې یاد ډله له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د افغان ځواکونو په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور بی اساسه بولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې وروستیو کې ویلي د تېرې میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید وایي امنیتي بنسټونو تل د اصولو له مخې افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې شمېر خپور کړی دی او د نیویارک ټایمز دغه راپور بی اساسه دی. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تازه راپور په اړه خبرګون وښود. د دغه وزارت وایند غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په خاصه توګه د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه د نیویارک ټایمز راپور دقیق نه دی.
نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی، موږ د دفاع وزارت د ویان په صفت باندې چې د رسنیو ته د معلوماتو د ورکړې اصولي او قانوني او دا مسؤلیت په غاړه لرم، زه دغه ارقام را دوام او په دې برخه دار قام چي دي دا تقریبا مونږ اصول لرو، پالیسیان لرو، قوانين لرو. مونږ هر هغه څه چې هغه د قوانینو اصول او د طرز عملونو او زمونږ د ملي ګټو سره تطابق کوي هغه معلومات مونږ لرسنې سره په وخت او په خپل وخت شریک کړی.
تازه امریکایي چاپ نیو یارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د تیرې میلادي میاشتې په شلو ورځو کې شاوخوا 400 افغان ځواکونه وژل شوي دي. په دغه راپور کې همداراز راغلي چې وژل شوي کسان دوی د افغانستان په شلو ولایتونو کې ثبت کړي دي. نیو یارک ټایمز د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله دا خبره هم کړې چې د حساسیتونو له کبله نشي کولای د ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزیر د مشرانو جرګې په یوې غونډه کې د ملي اردو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات په پام کې لري، خو د دغه اقداماتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپوهان بیا د افغان ځواکونو مخبر زیاتېدونکې مرګ ژوبلې د اندېښنې وړ بولي. د پوځي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد
دا چې یو میاشتې 400 وایي دا هم دروغ ده. د دې نه زیات هم په امنیتي ځواکونو کې، هم ملکی بخش کې او هم د طالبانو په ځواکونو کې افغانان وژل کیږي. بدون د شکایت به کفایتي هم موجوده ده او ضعف مدیریت هم شته. د دې لامل هم زیات هغه سوی دی چې افغانان د بین لار شي.
د خاغلی مجاهد خبره د افغان ځواکونو زیاته مرګ ژوبله د ځواکونو د روحي د کمزور کېدو سربېره د جګړې په لومړی کورخو هم بداخیز کوي چې باید ژر تر ژره مخنیوي وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ځینو دولتي ادارو لخوا د نړیوالو معاهدو په تړلو باندې انتقاد کوي. دغه وزارت د سیاسي چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی نن د نړیوالو معاهداتو د انعقاد مراحل طی کولو نه تر اجرا پورې تر نوم په یو سیمینار کې خبرې وکړې او ویل د نړیوالو هوکړو د مراحلو د طی کولو په څرنګوالي کې ستونزې موجود دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون هم انتقاد کوي چې په دغو معاهداتو کې ستونزې شته او باید ورته پام وشي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالو هوکړو د مراحلو په طی کولو کې د دولتي ادارو پر مسؤلیت منلو ټینګار کوي. وایي په دې برخه کې باید هر اړخیزه همکاري موجوده وي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د نړیوالو هوکړو د انعقاد مراحل له طی کولو نه تر اجرا پورې تر نامه لاندې په یوه سیمینار کې وویل د نړیوالو هوکړو د مراحلو د طی کولو په څرنګوالي کې ستونزې موجودې دي. د دغو ستونزو یوې برخې ته داسې اشاره وکړه.
پروسه نظرخواهی از ادارات زیربط وقت طولانی را
دو بویل داروند ادارو د نظر غوختن پروسه ډیر وخت ونی. زینو ادارو په ملی ژبو د خپل کاری ساحو د معاهدو د نسخو په چمتو کولو کې لازم همکاري نه درکړي. د نړیوالو هوکړو د قانون لمخې هر معاهده باید په یوې ملي ژبه لاسلیک شي. په خواشنۍ سره چې دا موضوع په پام کې نه دی نیول شوی، ځینې چارواکي داسې اسناد لاسلیک کوي چې متن اصلا نهایي شوی نه دی. د لاسلیک کولو په برخه کې د همغږۍ نشتوالی او د هوکړو په پلي کولو کې پر نه پاملرنې هم انتقاد وکړ او دغه موضوع یې بله ستونزه وبلله. د بهرنیو چارو د وزارت په دغه سیمینار کې د نورو وزارتونو استازو او د ملي شورا ځینو غړو هم برخه اخیستې وه. د عدلیې وزارت د قوانینو او حقوقو د ریاست مرستیال قهار آصفي انتقاد وکړ. ویل د هوکړو متن چې د ملي شورا له تصویب او د ولسمشر له توشې وروسته په دري، پښتو او انګلیسي ژبو په رسمي جریده کې خپریږي یو له بل سره سمون نه لري. له همدې عمله د معاهدو خپرول ځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په وروستیو څو کلونو کې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې یو شمېر معاهدې امضا کړي چې د ملي شورا له تصویب او د ولسمشر له توشي وروسته په رسمي جریده کې خپرې شوي دي. په دغه سیمینار کې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکاني انتقاد وکړ چې د معاهدو په ژباړه کې ستونزې وي خو د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ورته پام نه دی شوی.
متاسفانه ترجمه پښتو کې بر ما در
دوه ویل په خواشنۍ سره چې د معاهدو پښتو ژباړه چې ولسي جرګې ته رسیږي ټوله نیمګړې او دا زموږ لپاره ستونزه. بله دا چې ادارې د بهرنیو چارو له وزارت سره همغږي نه لري. کله چې هوکړه موږ ته رسیږي د بهرنیو چارو وزارت ترې خبر نه وي،
اطلاع نه لري.
بلخوا د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو د ادارې د بهرنیو اړیکو معاونیت وایي ځینې چارواکي له هېواد بهر د بهرنیو چارو د وزارت د استازي له شتون نه پرته معاهدې لاسلیک کوي چې دا یوه جدي ستونزه ده او اسناد هم نیمګړي وي. د حقوقي چارو پوه کبیر رنجور وایي دغه ستونزې د یو تقنینی سند د نه لرلو له امله پیدا کیږي او د بهرنیو چارو وزارت باید جوړ کړي. دی وایي د داشان یو تقنینی سند موجودیت چې موضوعګانې سره تنظیم کړي د نړیوالو معاهدو ستونزې او ګډوډۍ له منځه وړلی شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادي راډیو ته غواګست اوس هم د ځینو عامو خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تمنا محبتم د ورتګو لا چغتول سلام. د ورتګو د والي صاحب نه دا وختونه کوم چې مونږ ته د چغتول سلام سرک پوښتنه ځکه مونږ سره سرک خامه ده. مونږ تر غزنی ولایت پورې دوه درې ساعته لاره وه. زمونږ ناروغان په لاره کې سوال کوي دا څنګه دومره پیسې مصرف کیږي او د ورتګو ټول ولسوالۍ سرکونه پاخه شول او د چغتول نه سرک شته او نه یې برک نه ښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زن مکسر جعفری د زبل د ولایت شاجید ولسوالی د جعفر د کلی د پیغام تاسو پریدم سیزمر بندیان دي تقریبا فصلها بندیان په عمان کې بندیان دي یو څوک غور نه کوي هلته سمر سفارت نه لري د بوی سفیر وکاله کوي ورته وس تقریبا 15 شپږ نه چې کې بندیان هغه تناسب په دې بل وضعیت کې دي یو د دوبی سفیر نه د بل د سعودي سفیر دا یو څوک د دې خلکو غور نه کوي او دا الله دې خلکو سره په خوا به د دوبی سفیر ټکټ ورته کوي هغه ورته دوبی ته عمان ته ورته هغه بندیان به راوړي دوبی ته بیا د افغانستان ته لیږل اوس څوک نه ورځي نو دا مسکینه غریبان خلک دي د دې پښمینه سیمه بندیان دلته په کور کې څوک څه نه سره پی ولري هغه ولي ټکټ ورته وکړي کچا به سینه دلته دی هغه 15 شپږ میاشتې هغه او عمان په کرګړن زحمت کې زندان کې پراته دي زموږ له لوړ پرو چارواکو څخه دا خواهش ده چې د دبل سفیر څخه دا پوښتنه وکړي یا دبل سفیر په خپله که دا پیغام واورېدی په دې خلکو پسې څه غور وکړي او دا خلک ډېر تکلیف او زحمت څخه خلاص کړي.
السلام علیکم زابل وسیل کو زید زابل ولایت خبر کوم ورو زابل ولایت مرکز کله سیستم پروژه روان دي دو پروژه ده نو په دې کې کارونه پای ته ورسېږي ځکه چې دا نور پروژه کارونه په کله چې بشرو ته د خپل نیمه کار سره سره کال دي پروژه تر کې مالو واجب خلاص دا وختن به دا پروژه در پای ته پای ته ورسې او ټکه دران مزدوران ته راوته دی او عوامي ورنې چې څه کار پای ته ورسول نه ساز نه وختن دا واجب په څه مننه د خپل ازادي راځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ غیر دولتي بنسټ نشي کولای چې نوماندانو ته له 1,00,000 افغانیو زیاتې پیسې ورکړي. د کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي د سېشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که نوماندان له 1,00,000 زیاتې پیسې ترلاسه کړي نو تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول شي. ځینې راپورونه وایي د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر نوماند ته د کمپاین لپاره تر 1,50,000 ډالر ورکوي. حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سیاسي ګوندونه او غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالی مصارفاتو د لایحې له مخې نشي کولای له نوماندانو سره له 300,000 د زیاتو افغانیو مرسته وکړي. د دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که کوم نوماند سرغړونه وکړي نو تر عدلي او قضایي څار لاندې به ونیول شي. د وایي سیاسي ګوندونه او ټول داخلي حکومي شخصیتونه او همداشان غیر دولتي بنسټونه د نوماندانو د مالی مصارفاتو د لایحې د شپږمې مادې مخی کولای شي 300,000 افغانۍ مرسته وکړي، هغه هم په داسې حال کې چې د پیسو رسید او همدارس په اړه وضاحت ولري. دا په داسې حال کې ده چې ځینو راپورونو پر اساس د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ هر نومان ته د کمپاینونو لپاره تر 10,000 ډالر پورې پیسې ورکوي. په راپورونو کې د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو له قوله دا هم ویل شوي چې دغه بنسټ د ځوانو نوماندانو ترمنځ د همغږۍ په پلمه د ځینو نوماندانو د بریا لپاره هڅې کوي. د ولسي جرګې غړو همداراز ویلي چې دغه بنسټ د کابل په دوو سیمو کې دفترونه لري چې د مرکز سربیره په ولایتونو کې د ولسي جرګې لپاره د ځینو نوماندانو ملاتړ کوي. په راپورونو کې همداراز ویل شوي چې د اداري امور مخکینی رئیس او ولسمشر ته نږدې داود نورزی دغه بنسټ مشري کوي. خو داود نورزی چې ځان د افغانستان لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ لوی پارټنر معرفي کوي وایي چې دوی یوازې د ځوانو کاندیدانو چې تحصیلي کړی وي همکاري کوي. ښاغلي نورزی له نوماندانو سره مالي مرسته رد کړه او ویي له دغو نوماندانو سره په تخنیکي او په ځانګړې توګه د دوی په وړاندې د راولاړې شویو سیاسي ستونزو په حل کې مرسته کوي.
د
وی مونږ د رسنیو په برخه کې مرسته کوو. د انتخاباتو په ورځ او یا په انتخاباتو کې هر ستونزه چې لري مونږ کولای شو انتخاباتي کمیسیونونو ته سپارښتنه وکړو او له دوی سره مرسته وکړو. ښاغلی نورزی زیاتوي چې د دوی بودیجه د چا له لوري نه تمویل کیږي او دوی له شخصي بودیجې کارونه پر مخ وړي. د نوموړي په وینا تر اوسه د ولسي جرګې شاوخوا 900 کاندیدانو ځانونه ورسره ثبت کړي دي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمشنر عبدالبصیر فایز وایي که چیرې ثابته شي چې هر بنسټ له کاندیدانو سره له 1,00,000 افغانیو پورته مرسته کړې او په دې برخه کې شکایت ثبت شي کمیسیون به دغه موضوع ته رسیدګي وکړي. که څه هم واضح نه ده چې د افغانستان لپاره ډیموکراسۍ بنسټ د اقتصاد وزارت په چوکاټ کې کار کوي، خو د عدلي وزارت د غیر دولتي موسساتو له قانون سره سم یوازې هغه انجوګانې کولی شي چې د ظرفیت په لوړونې رسنیو اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعالیت وکړي چې ثبت وي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د دغو
بنسټونو له فعالیتونو څخه اندېښمن دی. دی وایي دا یو غیر شفاف او له وضاحت پرته اقدام نه یو. موږ د دغه بنسټ له لوري د وضاحت غوښتونکي یو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د عدلي وزارت باید په دې اړه چې دغه بنسټ یې ثبت کړی او که څنګه باید معلومات ورکړي. ښاغلی رشید له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې په دې برخه کې عاجله څېړنه وکړي او پرې نږدي چې راتلونکي انتخابات تر سیاسي فشارونو د شعاع لاندې راشي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
مرانه چې پروګرام مو واوریت د دې خبرونه سید سمیع عباس باندې کوي مهرباني.